السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې دا خبرونه تر 11 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان په شمال کې د یو لوی کان د استخراج قرارداد یوې بهرنۍ کمپنۍ وګټه. خبرونه په خبرونو پیلو له محمد قسیم سلمل څخه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. چارواکي وایي د کابل په نهمه ناحیه کې د پولیس پر موټر په پرونی انتحاري حمله کې د ټپیانو شمېر 20 کسان ته رسیږي. د افغانستان پیژندل شوي شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی تېره شپه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پرون توافق وکړ چې د دواړو خواو ترمنځ سوې موافقه به د جنوري له 20 نیټې څخه عملي کړي. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وایي په کابل کې د پرونی انتحاري حملې د ټپیانو شمېر 20 تر رسیږي او 2 تنه پکښې وژل سوي دي. په خوا چارواکو ویلي چې په دې حمله کې یوازې 6 پولیس ټپیان سوي دي. د کابل امنیت قمانداني وایي په دې 14 کې چې پرون په کابل ښار کې د کابل جلال آباد په سړک د پولیس پر موټر وسوه، پکښې د پولیس یو افسر او د پولیسو د روزنې د مرکز ملکي مامور وژل سو. د امنیت قمانداني وایند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
شهیدانو کې د یو محصل د پولیسو او یو نفر د بغاجیرو چې په دغه مرکز کې کار کوو، او شلو ټپیانو کې درې ښځې وې، درې ماشومان ول، او نور ملکي هم ول او نظامي خلک هم ول.
د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی او ادعا کوي چې د پولیسو د روزنیز مرکز افسران ته یې پکښې مرګ ژوبله اړولې ده. په بغلان کې د وسلوالو مخالفینو یوه 80 کسیزه ډله چې د دیسلا ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی ولسوال هم پکښې دی، د حکومت د سولې له پروګرام سره خپل ګډون اعلان کړ. د دې وسلوالې ډلې غړو ویل چې بې عدالتي او بې وزلي له حکومت سره د دوی د مخالفت عوامل و، خو اوس دوی غواړي له حکومت څخه په خپله سیمه کې د بیا رغونې غوښتنه وکړي. د بغلان د سولې د کمیټې مشر عبدالسمد ستانکزي ازادي راډیو ته ویل د سولې له بهیر سره د دې کسانو یو ځای کېدل به په بغلان کې د سولې له ټینګر سره مرسته وکړي. د بغلان والي د کسان ته چې له جګړې لاس اخیستی د کاري فرصتونو د برابرولو ژمنه وکړه. د افغانستان پیژندل سوي شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلی تېره شپه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دی له څو ورځو راهیسې په هند کې د سخت ناروغۍ له کبله بستر و. په امریکا کې مېشت افغان لیکوال استاد سعدالدین شپون وایي محمد صدیق پسرلی نه یوازې د غزلیز شاعرۍ بلکې د مقاومت د ادبیاتو په ډګر کې اساسي کارونه کړي دي.
هغه د افغانستان لیکوالانو کې د سر سره و، یعنی د مقاومت او د افغانستان د آزادۍ روحیه د تمثیلوله، نو په دې کې بیخي د بې جوړۍ و.
ټاکل سوی د ارواښاد پسرلی جنازه افغانستان ته انتقال او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سي. په کندهار کې په لومړي ځل د 1400 جوړو د واده مراسم په ډلهی زتوګه ونیول سول. دا مراسم پرون ماښام د کندهار په زرنګار سالون کې ترسره سول. د دې مراسمو جوړونکي حاجي موسی ویل د 1400 جوړې هغه بېوزلې ځوانان دي چې د واده د مراسمو لپاره اقتصادي امکانات نه درلودل. په خوا په هرات او ځینو نور ولایتونو کې هم ورته مراسم ترسره سوي دي. د همدې سیمېو نړۍ څخه ایران او د نړۍ ستر قدرتونو پرون توافق کړ چې د دواړو خواو ترمنځ د شوي موافقې عملي کول د جنوري د میاشتې له 20 نیټې څخه پیل کړي. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د جنوري په 9 او 10 د اروپایي ټولنې د استازو او ایراني چارواکو تر کتنې وروسته دغه اعلان پرون وکړ.
توافق بین ما و کشورهای
پنجره دیوې زموږ د 15 جمعیو هیوادونو ترمنځ د ګډ عملیاتي پلان یا د ژنیو د موافقې د عملي کېدو لپاره د لومړي ګام پر څرنګوالي توافق نهایي سو. دواړه لوري د دې توافق د عملي کېدو د څرنګوالي پر پوهاوی سلاسول. ان شاء الله د جنوري په 10 یعنی د مرکومي په 10 به د جنیوا د موافقې لومړی ګام اجرا سي. دا د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې د موافقې یو برخه ده چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام د اوږدمهالي لانجې حل ته لاره وروي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری پرون په پاریس کې یو کنفرانس ته ویل هیله لري چې راتلونکي مذاکرې یوې نتیجې ته ورسیږي.
The negotiations will be very difficult, but they are the best chance.
دا به سخت مذاکره وي، خو زیات فرصتونه ساتي چې په نتیجه کې به موږ وکولای شو لانجمن امنیتي مسایل په سوله ایز او دوامدار ډول حل کړو. لویدیځ حکومتونه فکر کوي ایران هڅه کوي د ملکی اټومي پروګرام تر نامه لاندې په پټ ډول اټومي وسلې جوړ کړي، خو ایران دغه تورونه ردوي او وایي اټومي پروګرام یې سوله ایز اهداف لري. د عراق صدر اعظم نوری المالکی خبرداري ورکړی چې که چیرې د کردستان خود مختار سیمه د مرکزی حکومت له اجازه پرته پر ترکیه تیل وپلوري، نو حکومت به د دې سیمې لپاره ځانګړې سوې بودیجه کم کړي. د کردستان سیمه ایز حکومت تیرونه اعلان وکړ چې پر ترکیه د لومړي ځل لپاره تیل پلورلی او غواړي چې نور هم پرې وپلوري. مالکی رویټرز خبري اژانس ته وویل دا اقدام د عراق له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د ټینګار وکړ چې یوازې د عراق حکومت د انرژۍ د زیرمو د معاملې صلاحیت لري. مالکی زیاته کړه چې انقره باید په هغو چارو کې مداخله ونه کړي چې د عراق ملي حاکمیت زیانمنوي. بغداد همداراز پرون په عراق کې د ترکیې د سفارت شرجدفیر افی جیلان د بهرنی چار وزارت ته احضار کړ او د حکومت اعتراض یې ورته وسپاره. له بلې خوا عراقي چارواکي د بغداد په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې د لږ تر لږه 22 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. تر ټولو خونړۍ پیښه په بغداد کې د بسونو په سټېشن کې وسوه چې 9 کسان یې وژل او 14 تنه نور یې ټپیان کړل. د بغداد د شمال په هوریانو سیمې کې د بسونو او ټکسیانو په یو تمځای کې موټر بم چاودنې 4 کسان وژل او 12 نور یې ټپیان کړل. 15 کسان د بغداد د لویدیز په ابو غریب سیمه کې د افراطي وسلوالو او امنیتي ځواکونو په نشته کې وژل شوي دي او همدارس په توس خرماتو ښار کې یو بازار ته نږدې په 214 کې 3 کسان وژل سل او 28 نور ټپیان دي. په اوکراین کې زرګونو د لویدیز پلویانو پرون په پلازمینه کیف کې غونډه وکړه او د اپوزیسیون د یو مشر د وهلو ټکولو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. د مظاهرې وروسته لاغې وسوې چې د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د کابینې یو وزیر 43 کلن یوری لوتسینکو له وهلو ټکولو وروسته د شنبې په ورځ له روغتونه رخصت سو. لوتسینکو د جمعې ورځې په ماښام د حکومت پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو د وهلو ټکولو په نتیجه کې ټپي سوی و. د دې مظاهرو علت د کیف د یوې محکمې هغه وکم چې درې کسانو ته په 2011 کال کې د کمونیست رهبر لینن د مجسمې د الوزولو او تخریب د دسې په خاطر سزا اعلان کړه. د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو مظاهرچیانو ته په وینا کې ویل چې اعتراض کوونکو په وړاندې تشدد د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ادارې د نسکورولو لپاره د هڅو د دوام اهمیت ښیي.
چارواکي نن له پولیسو د یوې وسلې په توګه کار اخلي او د خلکو خولې د ډنډو په زور غلې کوي. موږ په داسې شرایطو کې ژوند نه غواړو او په هیواد کې د بدلون راوستلو لپاره به مبارزه وکړو. زما په نظر د پولیسو او خلکو ترمنځ دا واټن هم باید له منځه ولاړ شي او قانون باید حاکم شي.
په اوکران کې د حکومت ضد اعتراضونه څونه مخکې وروسته لاغې پراخ سول چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د توافق له لاسلیک کولو ډاډه وکړه او د دې پریکړې د خلکو پراخ اعتراضونه وپرول چې تر اوسه دوام لري. او وروستۍ خبر هم دا چې په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره نن په پاریس کې وګوري. دوی به د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې او پریکړې وکړي. کری پرون په پاریس کې وویل چې د سوریې د سولې په اړه به یو غونډه بله اونۍ د اپوزیسیون د ځواکونو لپاره د اعتبار ازموینه وي. دغه ځواکونو له دغو خبرو د شاته کېدو ګواښ کړی دی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او څه باندې 8 دقیقې شوې. د افغانستان په شمال کې د یو لوی کان د استخراج قرارداد یوې بهرنۍ کمپنۍ وګاټه. د بلخ چارواکي وایي له حیرتان بندر څخه واردات کم شوي دي.
په شکل د قاچاق څه مواد را دننه کیږي. هغه کې تاجر ډیره ګټه کوي. فرار د تاجرانو د بنده د حیرتان دوهم عامل دا.
په کندهار کې 1400 جوړو پر یو وخت واده وکړ. یو تنظیمونکی وایي
دې وکاله سره چې خپل د ټولو خلکو سره سلام مشوره وکي او ټول هغه مصارف چې نن شپه کیږي دا البته څوک شو کړی دی چې موږ هغه متدین خلک دی.
په اوکرين کې پرون مخالفانو مظاهره وکړه. په دې خبرونه کې نور هم مسائل هم څېړو. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې په دویمه نیمه کې ووري. امریکایي او برتانوي پانګوالو په ګډون د قانونو د استخراج یو کمپني د افغانستان په شمال کې د میسو د وستر کان قرارداد د ګټل لري. د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د میسو کان د نړۍ د میسو لنمتو زیر مسخه دی او هته د افغانستان حکومت یې د نړۍ د میسو تر ټولو ستر کان بولی. خو د دې کان د استخراج په قرارداد کې په سولو کې یو 15 ونده افغاني شرکتونو او پاتې 40 د امریکا او برتانیا د شرکتونو کنسورشیم ته ورکول شوی دی. د فاینانشل ټایمز رسپانې د راپور په حواله جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
افغان حکومت د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د مسو د یو کان قرارداد یو برتنوي شرکت ته ورکړی. د دې کان قرارداد په 2012 میلادي کال کې د ای جی ایم سی په نوم شرکت ته ورکړل شوی و، خو د افغانستان د قانون وزارت په 13 اکتوبر میاشت کې یوازې د دې کان د رغونې پر شرایطو موافقه ورسره کړې وه، خو دا دی اوس د قرارداد په رسمي ډول د کمپنۍ ته ورکړل شوی. یاد شوی شرکت وایي د کان ساحه چې په قرارداد کې شامله ده 1500 کیلومتره مربع مساحت لري او د اټکل لمخه لسل میلیونه ټونه زیات مس به پکې وي. د افغانستان د قانون وزارت د بلخاب کان چې کورنۍ او کارپوهانو موندلای د نړۍ د مسو تر ټولو لوی کان بولی، چې په ځینو برخو کې د شوروي د اشغال پر مهال یو لړ کیندنې هم شوي. د دې کان د استخراج قرارداد په 2011 او 2012 کال کې مزایده ته وړاندې او ای جی ایم سی شرکت ته پکې امتیاز ورکړل شو. د جی پی مورګان په نوم د نامتو مالی کمپنۍ د برتنوي برخې مشر یان هنم چې د ای جی ایم سی شرکت بنسټی خودونکې دی وایي د بلخاب د کان یو خېګنه په مزار شریف کې د اورګاډي نوې جوړې شوې لیکې ته د هغې نږدې موقعیت دی. فاینانشل ټایمز رسپانه د ښاغلي هنم له قوله زیاتوي چې وایي د بلخاب د مسو زیرمې د اورګاډي په وسیله د منځنۍ اسیا د فلزاتو د اوبولو فابریکو ته په اسانه لیږدول کېدای شي، خو نوموړي دا یادونه هم کړي چې په کان کې د مسو د استخراج چارې ښایي په راتلونکي یو نیم تر دوه نیم کاله پورې پیل نشي. د بلخاب کان د استخراج په چارو کې په سلو کې 150 د افغان پانګوال سادات نادری په مشرۍ د کورنیو شرکتونو یو کنسرشم او پاتې دیان هنم په مشرۍ د برتنوي او امریکایي پانګوالو په ملاتړ د قانون د استخراج برتنوي کمپنۍ سنټار ونډه لري. یان هنم چې د جی پی مورګان په نوم د مشهور شرکت د برتنوي ونډې له شریکانو څخه په 2010 کال کې د ای جی ایم سی شرکت بنسټ کې خوت.
عمر دل چې د امریکایي او برتانوي پانګوالو په ګډون د قانون د استخراج یو کمپنۍ د افغانستان په شمال کې د میسو د یو ستر کان قرارداد ګټلې دی. نور اقتصادي مسایل څېړو. سوداګر او د بلخ ولایت د دولتي ادارو مسولین په شمال زون کې له حیرتان تجارتي بندر څخه د تجارتي اموالو د وارداتو لکموالي څخه خبر ورکوي. نور د مجیب رحمان حبیب زی پرپورت کې
لاله سره چې حیرتان سوداګری بندر د هیواد یو له مهمو تجارتي بندرونو څخه شمیرل کیږي او له دې طریقه هر کال سلګونه میلیونه افغانۍ د دولت بودیجې ته ور اضافه کیږي، خو اوس د راپورونو په اساس چې په دې تجارتي خارګوټي کې د تجارتي اموالو لیک درالیک سطحه کم شوه او سوداګر ډیرای د خپل اموالو لیک درالیک په غیر قانوني توګه د تورغوندی او یا هم شیرخان بندر لوري ترسره کوي. هاشم برنا د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر ازي رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د حیرتان لالارې د وارداتو کموالی مختلف عوامل لري. د وویل د ازبکستان هیواد لدې سره چې د حیرتان تجارتي خارګوټي سره ګډه سرحدي پوله هم لري، خو بیا هم د افغان سوداګرو لپاره ځینې حقوقي ستونزې جوړوي او له بلې لوري په دې ولایت کې د قانون حاکمیت او د سوداګرو له اموالو څخه د مالیاتو راټولول هغه مسایل دي چې د دې سبب شوي ترڅو په دې بندر کې د وارداتو کچا راټیټ تشی
په شکل د قاچاق څخه مواد را دیننه کیږي هغه په هغه کې تاجر ډیر ګټه کوي، نو په دې اساس فرار د تاجرانو د بنده د حیرتان دوه عوامل دا او دریم عوامل دا و چې ازبکستان تلاش کوي چې یو درې څلور نفر تاجران په شکل د مافیایی دا سره تنظیم کوي او دوی لپاره زمينه مساعد کوي او نور تاجران لپاره
خغل برنامه‌ای چې لا سوداګرو څخه د ازبکستان هیواد ملاتړ په دې خاطر چې لا شیرخان بندر څخه په غیر قانوني توګه اموال وارد کړي، دا مسله هم د دې سبب شوه چې له حیرتان بندر څخه د سوداګرو تېخته ډیر شي. تر دې دمخه د حیرتان بندري خدماتو په خوانی مشر یعقوب زازی ویلی ول چې د روان کال په لومړیو کې دوی هر میاشت تر 3000 تنو اموال راواردول چې نسبت تیر کال ته پکې 6% کموالی رامنځته شوی دی. خواشم برنابی اوایي چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره ازبکستان ته هم سفر تر سره کړ او د دې هیواد لجکپورو چارواکو سره په خبرو کې ورته یوه د حل لار هم موندلې ده او اوس مهال په دې خارګوټي کې د ریل پټلۍ په وسیله هر اونۍ 150 تر 200 واګونه تجارتي اموال هیواد ته وارديږي. ازي رادیو په حیرتان تجارتي خارګوټي کې د وارداتو د ساتې د کموالي مسله د دې تجارتي بندر لا مشر قاضي نجيب سره شریک کړه، خو هغه په اړه خبرو ته حاضر نشو. لا بلوري بیا بل خلات کې د اقتصادي چارو کارپوه همایون احسان په دې نظر دی.
عوامل مختلف وجود دارن، یک عامل عمده چې بنګي وضعیت مارکیټ است،
دا مسله مختلف عوامل لري. یو دا چې په بازار کې اموالو ته د خرڅلاو وضعیت څنګه دی، دویمه خبره په حیرتانو کې د اداري او تخنیکی ستونزو موجودیت او د ازبکستان لخوا د ترانسپورت نړیوال قوانینو نمارات کول او په ټوله کې د حیرتانو په ګمرک کې د هغه ستونزو موجودیت چې په نورو بندرونو کې نشته د دې سبب شوی چې د وارداتو سطح راټیټ شي. د یادولو ده چې حیرتان تجارتي ښارګوټی له مزار شریف ښار څخه شمال ختیځ لور ته په 40 کیلومتره کې پروت دی چې له ازبکستان او تاجکستان سره ګډه پوله هم لري. له نن څخه شاوخوا دوه کاله دمخه په لومړي ځل د هیواد په شمال کې د همدې ښارګوټي له لارې ازبکستان له مزار شریف سره د ریل پټلۍ په وسیله ونښلید چې اوسمهال هم د منځنۍ آسیا او افغانستان ترمنځ د همدې پټلۍ په وسیله د تجارتي اموالو انتقال ترسره کیږي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
په خوست کې یو شمیر سوداګرو او د مدني ټولنې فعالانو د پاکستان د مالیه وزارت سوداګرو او دولتي بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د غلام خان بندر د لارې د سوداګرۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر پټ کې.
د خوست یو شمیر سوداګرو د ولایتي شورا غړو او د مدني ټولنې فعالانو د پاکستان حکومت د خزانې وزارت دولتي بانک او سوداګرۍ خونو د هغه ګډې وروستنۍ غونډې د پریکړې هرکلی وکړ چې پکې ویل شوي د غلام خان بندر له لارې باید د هغه هیواد صادرات او واردات ډېر شي. ګډونوالو وویل چې غلام خان بندر د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته تر 400 کیلومتره زیات نږدې دی او په دې لاره د سوداګرۍ پرمختیا سره د پاکستان په قبایلي سیمو او د افغانستان د ګاونډیو سیمو په امنیت کې خواله راځي. دوی په افغانستان کې د هغو کړیو پر ضد هم غږ پورته کوي چې په بېلابېلو پلمو د یادې لارې د ترانزیټ مخه نیسي. د خوست ولایتي شورا غړي داود شاماکینزوی د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې ویل
چې د پاکستان ملي تجارانو دغه هوډ کړی دی چې د غلام خان لارې خپل مالونه افغانستان ته صدر کړي. دا د خوښۍ خبره ده. زموږ د لارې باید دغه ترانزیټي مالونه چې څومره کولی شي د خوست لارې راورید کړي موږ ورسره موافق یو او که هانن بیا هم د وزارت مالیه یا تجارت وزارت ځینې کړی چې په دې کې دوی خپل تعصبونه لري بیا هم دغسې عمل تکرارو د خوست ولسونه به بتفاوته پاتې نشي.
په همدې اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوال کمیسیون رئیس سناتور عارف الله پښتون ویلي ول چې پاکستان حکومت تصمیم لري چې تر دې وروسته په قبایلي سیمو په ځانګړي ډول میرانشا کې د سوداګرۍ د پراختوب له لارې د جګړو مخه ونیسي.
د پاکستان نوی حکومت کوشش کوي چې په میرانشا کې جنگ ورخ کړي د حل لاره به همدغه وي چې په منطقه کې بزنس پراخه شي اخر جنگ یې خودي خو دواړه له منځه لاړ شي. د افغانستان د ملي محترم وزیر صاحب هم دغه ټکي هرکلی کړی ده. زموږ تاسو مشکلات د افغانستان د مرکزي او تاکي متجرت کې دي.
د خوست یو تن اوسیدونکی فیض الله غمخور وایي چې زموږ خلک به د امنیت په ساتنه کې د قومي اربکۍ په واسطه هم مرسته وکړي.
غلام خان بندر لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده د افغانستان د نورو بندرونو په نسبت 450 کیلومتره د کراچۍ بندر ته نږدې ده. دویمه خبره دا چې د امنیتي لحاظ نه دغه لار ځکه خوندي ده چې دغه لار سړک چې د ولایتونو په منځ کې تر شوی دی. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په وزیرستان کې بیا امنیتي ده. که چېرته دغه لار ترانزیټ شي د وزیرستان خلک به په تجارت او سوداګرۍ باندې اخته شي. اولته به دغه اوسنی بیا امنیتي هغه مشکل چې افغانستان ته د دغې لارې نه پېښ دی هغه به له منځه لاړ شي.
ملي سوداګر الحاج انعام رحمانی وایي که چیرې په خوست کې د غلام خان بندر لارې سوداګري ودو کی نو په ډېر اسانۍ سره به د افغانستان ډېرو سیمو ته د ځای مالونه لېږدول کیږي.
که چیرته زموږ لار عملي ترانزیټ شي نه یوازې دا چې د خوست تجاران د پکتیا تجاران بلکې په ټول افغانستان ته د دې پیدا رسېږي او موږ تجاران د پاکستان د تجارانو سره د شمالي وزیرستان د تجارانو سره ښه اړیکې لرو. موږ کولای شو چې ډېر په اسانۍ سره خپل مالونه انتقال کړو نه یوازې دا خوست ته بلکې ټول افغانستان ته خپل مالونه ورکړو.
د یادونې وړ ده د خوست اوسیدونکو په تېره یوه لسیزه کې په پرلپسې توګه د افغاني چارواکو څخه د غلام خان بندر د ترانزیټ غوښتنه کړې خو دا لومړی ځل دی چې دا غږ ورسره پاکستاني سوداګر هم غبرګوي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې پیدا کړی چې پته ده facebook.com/azadiradio. تاسو هم په دې پاڼه باندې بیلابیل خبرونه او راپورونه کتلی شئ او په بحثونو کې برخه اخیستلی شئ. په کندهار کې په لومړي ځل په ډله ییزه توګه د 1400 جوړو ډله ییز واده وسو. که څه هم ځینې کسان ډله ییز ودونه بهرنی یرغل بولي خو یو شمېر نور بیا وایي چې دغه کار د ډیرو لګښتونو مخنیوی کوي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د واده دغه مراسم د یک شنبه په ماښام د کندهار ښار په زرنگار سالون کې ترسره شو. حاجی موسی چې دغه ډله ییز واده لپاره مرسته راټوله کړې خبري اعلان ته وویل چې دغه شپاړس هغه ځوانان دي چې د غربت په وجه د ودونو لپاره امکانات نه درلوده. د شاغلی موسی خان په وینا زمانو ته لزر افغانی هم ورکول سوي ترڅو د کورنۍ لپاره سامانونه واخلي.
خلګو سپینرو مشرانو متدیلو خلګو او دین دوست خلګو دا درکړه چې په دغه جامعې کې یو تعداد خلګ د ودو توان نه لري، نو دوی وکول سول چې خپل د ټولو خلکو سره سلا او مشوره وکړي او دغه شپانه سو ودو د مصرف د پاره پیسې راټول کړي او ټول هغه مصارف چې نن شپه کیږي دا البته څو کښو کړی دي چې موږ هغه متدیل خلګ دي. سربیره پر هغه باندې تقریبا د لس زره افغانو په شاوخوا کې و هر ناوې او هر و زومته د کور هغه اولیه سامانونه برانیول سوي دي چې به وکولای شي دغه څخه استفاده وکړي.
په یو کتار کې ناش پاړو سزمانو چې سپین کالی او توري صدرې اغوستي وي په دې خوشاله و چې د لګښت پرته ودونه وسول. د دوی په وینا په ډله ییزه توګه ودونه لګښتونه کموي او له بلې خوا ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د مزدوري کولو راګرځوي.
ډیر خوشاله ما چې دا د خوارو غریب خلکو سره کومک کیږي، داسې ودونه کیږي ډیر ښه دی. ډیر خلک دې وس نه لري دغه نه لري چې واده وکړي، د دغه لپاره ډیر ښه دی. ما ډیر خراب دی فلمن کې ژوند کوم، کرایه سرای دی، مثلا وس نه لرم چې واده وکم، مثلا داسې مې وس نه درلودی، دا زما لپاره ډیر ښه.
محمد تکی شپږم نه پیسې مې نه درلود، خدای را باندې مهربانه تو بس دی په وس باندې دغه سول.
فیروز دا اسانی ډیر خوشاله ما کسان چې دی ولور اخیا دغه بیجا مصرفونه کی هغه ډیر غلط کار.
که څه هم ځینی کسان د لیز ودونه بهرنۍ رغله او په خاص ډول د ایران څخه را نقل سوی رواج بولی، خو ځین نور بیا دغه کار د ډیرو لګښتونو د مخنیوي لپاره یو شلاره بولی.
او سم نوریاس نوری نړیوال ورځپاڼه ته کتنه کوي.
برتانوی د لستار ورسپانې له افغانستانه د امریکایي پیو هاک هلیکپټرو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د برتانوي عسکرو ژوند په خطر کې دی. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي چې دغه الوتکې د خپل جوړښت او امکاناتو له پلوه په هلمند کې د روغتیايي چارو په برخه کې د برتانوي عسکرو لپاره یو ډیر مهم عنصر بلل کېده. د لستار لیکي په تیرو شپږو کلونو کې دغو هلیکپټرو په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په بس چن اډه کې د 2400 څخه زیاتو عسکرو ژوند ژغورلی دی. خو د ورځپاڼې په وینا دوی له ټاکلي وخت یو کال مخکې د جګړې له ساحې وتلي او د لوړپوړو پوځي چارواکو په خبره ځای هم په مناسب ډول نه دی ډک شوی. ورځپاڼې په پوځ کې دننه منابعو په حواله لیکلي چې ویلي دي د پیو هاکس الوتکو نشتوالی د برتانوي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي، ځکه برتانوي قمندانانو ویلي چې دوی داسې هلیکپټرې نه لري چې په خوندي ډول په ماینونو لپوښل شوو سیمو خپل عسکر په خوندي ډول ولیږدوي. امریکایي میترو ویسټ ډیلی نیوز ورځپاڼه آیا له افغانستان موږ درس اخلو تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکوال د هغو تصویرونو یادونه کوي چې په 2009 میلادي کال کې اخیستل شوي او پکې یو امریکایي عسکر له یوې افغان کورنۍ سره د مرستو کولو په حال کې لیدل کیږي. د ورځپاڼې په وینا دغه عسکر په دې مرستې سره د یو کلي د اوسیدونکو زړونه لاسته راوړل، هغه څه چې د امریکا د بغاوت ضد ستراتیژۍ اساسي محور ګڼل کیږي. خو د لیکوال ریک هولمز په وینا هغه وخت چې دغه تصویرونه لیدل چې مرسته کوونکی عسکر د وسپنې له خولې نیولې د محاربې په ټولو وسایلو سمبال او د ستورو د جګړې یو سرتیری ته پاتې کیږي، نو ورته داسې فکر پیدا شوی و چې دغه ستراتیژي به کار ورنکړي. هولمز لیکي روانه اونۍ بیا دغه تصویرونه هله ور په یاد شول چې د باب ګیټس نوي کتاب په ورځپاڼو کې غوغا راپورته کړه. د لیکوال په وینا د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په کتاب کې ښایي ډیر شیان د خلکو لپاره حیرانوونکي وي، خو په هغو کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اوباما په اداره کې د اختلاف مسله چې له مخکې ورځپاڼو ورته ډیر پام اړولی شامل نه وي. لیکوال د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ستراتیژۍ په وړاندې د یو لړ ستونزو یادونه کوي او لیکي د روان میلادي کال په پای کې امریکایي عسکر له افغانستان نه وځي. طالبان تر بل هر وخت اوس ډیر پیاوړي دي. د مخدره موادو قاچاق یو ځل بیا په دې هیواد کې زور اخیستی او د امریکایي ځواکونو د کلونو روزنې سره سره د افغان امنیتي ځواکونو اکثر غړي نالوستي او د اعتبار وړ نه دي. د ولسمشر حامد کرزي حکومت هم د نړۍ تر ټولو فاسد حکومت دی او دا زموږ پیسې دي چې دوی د سویس په بانکونو کې ایښي دي. میترو ویس ډیلی نیوز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه په بریالي توګه وتل به هغه څه وي چې اوباما یې هیله کوي، خو افغانستان له دې مخکې د مدني هڅو په اړه د بهرنیو هیوادونو روسیې، برتانیا او نورو طاقتونو په وړاندې بریالی مقاومت کړی چې د امریکا تجربه هم استثنایی نه ده. د لیکوال په باور د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسیږي او د بریالیتوب په اړه به اختلافات موجود وي، خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه به په داسې شکل پای ته ورسیږي چې امریکایي پوځي او سیاسي مشرانو ورڅخه یو درس اخیستی وي؟
د ننګرهار د امیر اختیار یاسر چرواکو د شاوخوا 2 میلیون افغانیو په ارزښت تاریخ ترسیوی او بی کیفیت درمل وسوځول. ل جلال آباد اور باندې شاه محمود شنواری رپورت لري.
په ننګرهار کې د روغتیا ریاست اړوند د فارمیسي عمومي مشر عبدالحفیظ قریشي د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د درملو سوځولو پر مهال خبریالان ته وویل 25 قلمه تاریخ تیر شوي او بې کیفیته درمل په ګمرک ګودامونو او درملتونونو کې ترلاسه کړي وو چې د یک شمې په ورځ یې په عام محضر کې وسوځول.
دا دوا سب سندر دوام پکې وو، تاریخ تیر دوام پکې وو چې دا د مارکیټ نه او د ګمرک اکثریت د ګمرک څخه وو چې شرکت وارد کړی وو او ګمرک کې موجود وو. لیګل وو طریقه د ساتامې او طریقه د ګمرکات څخه او تر ساته ګمرک ننګرهار څخه مرکز به موږ مولې ګل تجزیه لپاره کوالټي کنټرول ته کوالټي کنټرول کې نتیجه منفی وختله، نتیجه چې منفی وو بیا نو دوا باید هدر سي.
په ننګرهار کې د ګمرک ریاست اجرایوي مسؤل غرام فاروق وویل چې یا درملې د فارمیسي ادارې تر ارزونې وروسته له دریو بیلابیلو شرکتونو څخه نیولې دي.
مونږ د درې شرکتونو چې یو فضل صحت ستانکزی دی چې هغه شربت ملټي ویټامین 8000 بوتله او همدارنګه بلاسم شباخانه چې هغه سامان طبي 20 کارتنه، همدارنګه الفت صافی یو شرکت چې کریم د سلور په نامه 2200 ټیوبه دا بې کیفیته وو چې ریاست محترم اور فارمیسی په دې کې نظر ورکړو هغه ته سوال نو څوک ته مونږ خریب.
بلخ د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد له ولسونو غوښتنه وکړه چې که په خپل سیمه کې بې کیفیته درمل ویني نو دوی سره دې مستقیما اړیکه ونیسي تر څو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. هغه پر درمل واردونکو پلورونکو هم غږ وکړ چې تاریخ تیر شوی او بې کیفیته درمل دې نه پلوري.
زما د ټولو هغه ورونه چې هغه روغتیایي خدمات ارزه کوي د ملي احساس له مخې نه باید هغه دوی دی واته راوړي چې هغه په دې باندې مطمئني چې د دې کیفیت درست دی. دا یو موضوع او دویم دا چې زموږ د ټولو هغه شرکتونو نه دا هغه چې روغتیایي یا د دوی خرسي باید دوی د ساتلو ستاندرد شرایط باید مهیا کړي. کتر نن ورځې په ننګرهار کې د برق ستونزه وه، بعد دې نه دا د برق ستونزه مخ په حل کېدو ده. خپل سټاکونه په ستاندرد شکل باندې باید دوی ایرکنډیشنونه او هر څه ولري، دوا په نرماله درجه کې وساتي.
د ننګرهار د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې د تیر یو کال راهیسې په ننګرهار کې له 50 ټنو څخه زیات تاریخ تیر شوي او بې کیفیته درمل سوځول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکران کې د حکومت پر ضد د اپوزیسیون د پراخ مظاهرو په بهیر کې پرون زرګونه کسانو په پلازمینه کیف کې په یوه غونډه کې د دې هیواد د رژیم پر ضد د لویدیځ د اقدام غوښتنه وکړه. د اپوزیسیون یو مشر وویل چې د دوی یو استازی به د چهارشنبې په ورځ د امریکا په مشرانو جرګه کې له واشنګټن څخه وغواړي چې د اوکراین د حکومت پر چارواکو اقتصادي بندیزونه ولګوي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
زرګونو د لویدیځ پلویانو پرون د اوکراین په پلازمینه کیف ښار کې غونډه وکړه او د اپوزیسیون د یو مشر د وهلو ټکولو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. دا مظاهرې وروسته له هغه وشوې چې د پخوانی صدر اعظم یولیا تیماشینکو د کابینې یو وزیر 49 کلن یوری لوتسینکو له وهلو ټکولو وروسته د شنبه په ورځ له روغتون رخصت شو. لوتسینکو د جمعې ورځې په ماښام د حکومت پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو د وهلو ټکولو په نتیجه کې ټپي شوی و. د دې مظاهرو علت د کیف د یوې محکمې هغه حکم و چې درې کسانو ته په 2011 کال کې د کمونیست رهبر لینین د مجسمې د الوزولو او تخریب د دسیسې په خاطر سزا اعلان کړه. د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیچکو مظاهره چانو ته په وینا کې وویل چې د اعتراض کوونکو په وړاندې تشدد د ولسمشر ویکتوریانا کوویچ د ادارې د نسکورولو لپاره د هڅو د دوام اهمیت ښیي. کلیچکو وویل چارواکي هڅه کوي د زور په کارولو سره د خلکو आवाज غلای کړي، خو د ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې باید د قانون واکمنی ټینګه شي. نوموړي مظاهره چانو ته په وینا کې همداراز وویل اپوزیسیون به یو ملي اعتصاب را وبولي، داسې چې لومړی به د خبرداري لپاره لاند او وروسته به یو پراخ اعتصاب وي چې ډیر دوام به وکړي. د اپوزیسیون یو بل فعال ارسینی یاتسینیوک اعلان وکړ چې د دوی یو استازی به د چهارشنبه په ورځ امریکا ته د سفر په ترڅ کې د سنا په غونډه کې پر سپینه مانی غږ وکړي چې د اوکراین د حکومت پر چارواکو بندیزونه ولګوي. موږ له خپلو لویدیځو متحدانو یوه مهمه غوښتنه لرو او هغه دا چې هغه وخت را رسیدلی چې باید عمل وکړو. د خبرو وخت نور نو تیر شوی. تر ټولو مخکې باید د اوکراین د کورنیو چارو پر وزیر ویتالی زخارچینکو او د ده پر ډله ټپله د خلکو د وهلو ټکولو د امر ورکولو په خاطر بندیزونه ولګول شي. دا لویدیځ ته زموږ پیغام دی. د اپوزیسیون مشرانو په تیره میاشت کې هم پر ولسمشر یانکوویچ او د کورنۍ پر غړو د اروپایي ټولنې د بندیزونو غوښتنه کړې وه. یانکوویچ په تیره نومبر میاشت کې له روسیې سره د نږدېتوب لپاره په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د یو توافق له لاسلیک کولو څخه ډډه وکړه، خو پریکړې په دې هیواد کې د خلکو پراخ اعتراضونه وپارول چې تر اوسه هم دوام لري.
له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سولمل څخه اوري.
چارواکي وایي په کابل کې د پرونی انتحاري حملې د ټپیانو شمېر شلو ته رسېږي او دوه تنه پکې وژل سوي دي. تر دې مخکې ویل سوي وه چې په دې حمله کې یوازې شپږ پولیس ټپیان سوي. په بغلان کې د وسلوالو مخالفینو یو اتیا کسیزه ډله چې د سلاو ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی ولسوال هم پکښې دی، د حکومت د سولې له پروګرام سره خپل ګډون اعلان کړ، خو وسلوالو طالبانو بیا د خبره رد کړه. ایران او د نړۍ ستر قدرتونو پرون توافق وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ د شوې موافقې عملي کول د جنوري د میاشتې له شلمې نېټې څخه پیل کړي. د عراق صدر اعظم نوری المالکی خبرداری ورکړی چې کچیر د کردستان خود مختار سیمه د مرکزی حکومت له اجازه پرته پر ترکیه تیل وپلوري، نو حکومت به د دې سیمې لپاره ځنګړې سوې بودیجه کم کړي. په اوکراین کې زرګونو د لویدیز پلویانو پرون په پلازمینه کیف کې غونډه وکړه او د پوزیشن د یو مشر د وهلو ټکولو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. او په پام کې ده د امریکا د بارني چارو وزیر جان کری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره نن په پاریس کې وګوري. دوی به د سوریه په کورونی جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې وکړي.
لن خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر پاڼه ولولې چې پته ده ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک هم خپل پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوش کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه، راپورونه او مطالب ولولې او په باسنو کې برخه واخلئ. زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. پخوا په کابل کې د ساعت څو برجونه وو؟ لومړنی برج چیرته او کله جوړ شوی وو؟ اوس په څه حال کې دی؟ تخبرونی لمړی مطلب مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. بیا به واورو چې نن سبا ولې د راشپیلونو کاروبار کمزوری شوی دی. دا مطالب به زه عمان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په ښار کې پخوا دوه د ساعت برجونه وو. تیر کال خاروالی د باغ قاضی په سیمه کې دریم برج هم جوړ کړ. لومړنی برج د کابل په ارک کې جوړ شوی و چې زنګ یې یو خروار وزن درلود. نور معلومات به د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع را کړی.
د ساعت ضرورت معلومه ده چې ډیر یو مهم شی دی. په دې برخه کې مسلمانانو ډیر زیات زیار ایستلې دي او راز راز ساعتونه جوړ شوي څو چې بالاخره دغه موجوده حالت ته رسیدلي. لیکن په هغو وختونو کې ساعتونه ډیر لږ وو، نو په دې اساس تقریبا له نن نه یو سلو دوه کاله مخکې د افغانستان حکومت اقدام وکړ چې یو داسې ساعت جوړ کړي چې په دې ټول ښار کې ولیدل شي او څوک چې وغواړي د شپې د ورځې هغې ته وګوري او وخت معلوم کړي او یا د هغې هغه غږونه واوري. په دې اساس وپتیله شوه چې د کابل په ار کې یو داسې ساعت جوړ شي چې دا ساعت د انګلستان راوړل شو. د مسمیلر په واسطه یو انګریزي انجینر و د هغو په وسیله دا نصب شو. دا ساعت په 1911 کال کې د ارګ په برج کې نصب شوی دی، او دا برج د 1355 کال د ثور تر کودتا پورې دا ساعت فعال و. البته په غور چې کومې بمباری وشوې په دې ساعت هم یو بم ولګېد، او د دې ساعت یوه برخه یې ویجاړه کړه، او په مغو وخت چې ودرېدلی او تر اوسه ستنې مغه د ثور د اومې ورځې هغه وخت ښایي چې بم پرې لګېدلی دی.
ساعت د برج په کومه برخه کې لګول شوی و او څنګه جوړ و؟ یو ځل بیا ښاغلی رفی.
دای د ځمکې نه تر پوششه پورې سل فوټه د ځمکې نه لوړ و. په اتیایم فوټ کې ساعت ځای په ځای شوی و چې څلور مخونه یې درلودل، او د څلورو وړو مخونو ته یې ګروپونه ورته ایښي وو چې د لرې لرې ځایه به هغه هغه کېدل. لیکن د دې لپاره چې که څوک یې ونه شي لیدلی ګروپونه یې یو زنګ یې پکې ځای په ځای کړی و. دې زنګ تقریبا یو خروار وزن درلود، او ډیر نرم غږ یې درلود، یعنی داسې ګوشخراش غږ یې نه درلود، بلکې ډیر نازک لکه یو موسیقي چې سړی اولي. او د دې کمال دا و چې په یوه بجه به یو زنګ وها، په دوو بجو دوه زنګونه، په دریو درې، په دولسو دولس زنګ. دا به د ورځې او د شپې چالان و، او دا زنګونه به وهل. لوی لوی عقربونه یې ورته جوړ کړي وو چې د دې د لرې نه ښکارېدل، هغو هغه لیدلی شوی، او چا به چې نه لید هغو بې زنګونه شمېرل ورته پوهېدل و چې اوس د شپې څو بجو دي یا د ورځې څو بجې دي. خصوصا د شپې لپاره ډېر مفید و، ځکه خلک به ویده و، غږ یې تر لرې لرې پورې تللی شو.
د ښاغلي رفی په وینا وروسته د ساعت بل برج د پل محمود خان په ساحه کې جوړ سو.
بیا د دې لپاره چې د دې ساعتونو ګټه عامه شوې وي، بیا مغه و د پل محمود خان چې تاسو یاد کړ څو کاله د دې نه وروسته همداسې یو ساعت په پل محمود خان کې جوړ شو. د دې دپاره اسانتیا دا وه چې هغه په هر کې وار کته هر څوک نه شوی تللی، او دا د دې سړک په غاړه د پل محمود خان د پله نه چې سړی تیریږي د هغې خوا نه چې ورته راشي د عیدګاه د خوا نه ښي لاس ته په دې سړک و تقریبا مینوټ و، موږو ته ورته یو ساعت و. همداسې خصوصیتونه چې هغو درلودل دې هم درلودل، لیکن دا ساعت بیا په تنظیمي جګړو کې وران شو.
د استاد رفی په خبرو کې مو واورېدل چې د محمود خان برج د تنظیمي جګړو پر مهال بشپړ ونړید. کابل ښاروالۍ شپږ میاشتې له مخه د دې برج د رغونې کار پیل کړ چې اوس یې ساختماني چارې بشپړې سوي دي. نور معلومات به د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالقادر آرزو راکړي.
برج ساعت
د پل محمود خان د برج تاریخي ارزښت په پام سره کابل ښاروالي د خپل نورو کارونو ترڅنګ وپتیله چې د کابل دا تاریخي برج چې تنظیمي جنگونو په وخت کې نړیدلی و جوړ کړي. که څه هم دا د اطلاعات او کلتور وزارت کار دی، خو کابل ښاروالي ځینې داسې کارونه کوي. کار مو شپږ میاشتې له مخه شروع کړی و، ساختماني چارې پای ته رسېدلي، ساعتونه یې هم راوړل شوي دي چې څلورو لوریو ته به لګول شي. مصارف د ښاروالۍ د انکشافي بودیجې لخوا برابر شوي دي چې شاوخوا 9 میلیون افغانۍ کېږي. موږ هڅه کړې چې په هماغه پخوانی شکل سره لکه څنګه چې وو هغسې جوړ کړو، کوم تصرف نه دی پکې شوی.
د ښاغلي رفی په وینا دولت باید د ارګ برج چې تاریخي ارزښت لري ورغوي.
زما غوښتنه دا ده چې د ارګ دننه ساعت چې ضربه یې لیدلې او یو څه یې وران شوی زه ورختلی وم، دغه باید د سره جوړ شي، او د یوه تاریخي او په عین حال کې د یوه نمونه ساعت په ایسته باید ژوندی وسه.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
د برجونو په اړه مو معلومات واوریدل. راځئ اوس به واورو چې د راشبیلونو کاروبار ولې کمزوری سوی دی.
پخوا به چې منی رابر سونو د ژمي وروستۍ تیاري به کېده، د بامونو ګل، درشته، خس او داسې نور کارونه به لا مخکې تمام شوي و. په دې تیاری کې به یو د راشبیلونو رغول و، د چا چې به راشبیلونه مات او یا به یې لاستي ختلي و غم به یې کاوه. خو نجاران وایي نن سبا خلک سملاسي کار کوي چې کله واوره راشي نو لنډ دوکان ته ور وګرځي او پلاستیکي راشبیل راواخلي. پلاستیکی راشبیلونو په موږ د ژمي کاروبار ودراوه. ومن په همدې اړه د کابل ښار یو نجار پوښتلی ورته غوږ بسو.
د
اسم محمد الله کارو برم نجار راشبیل جور میکنم تختمالی چوبی جور میکنم
نمی محمد الله دی نجاریم راشبیلو نجولوام تختمال ده بیلچو لاستی ده تیشو لاستی او نور ده سی واله واله شیان توس پختنه وکره چه دی وسیلی تا ولی راشبیل وی ده افغانستان ده شمال لور تا درمن تا راش وی نو کله چه درمن بادهی پامدی بادهی نو دانم لبیل سر گرسا وی ده و راشبیل بولی علا وله دینه چه پا دی درمن بادهی واورام پر توگله کیگی انده چه پا غوجله کیم استفاده ورنه کیگی پخوا چه ده رو ماشنونه نو نو ده راشبیلونه با مک پا تیشو جوله ول پینزه سانتی به زخامتو او لاستای به ده خولرگوی و ده ششم با و خووز ده داری ماشنونه راوتی دی زخامت کم سوی او بل وز ده طول لکندوز رازی کابل تا هلته د امام صاحب په ولسوالۍ کې کاسه جوړیږي او بیا یې لاستې له مزاره راځي کاسې د چنار او بلوط دي او لاستې هم ډېر د چنار وي یوه کاسه یې په سل افغانۍ اخلمه دا معمولا د سور په میاشت کې دلته راوړل کیږي او بیا یې موږ دلته اخلو منی کار ورباندې کوو غټه او واړه لري دیرس پنځه دیرس او څلوېښت سانتي دیرس سانتي راشبیل په دوه نیم سوه افغانۍ خرڅوم او پنځه دیرس په درې سوه او همداسې څلوېښت سانتي په درې نیم سوه افغانۍ خرڅوم اوس یې کاروبار کم سوی پخوا به ټولو خلکو زموږ نه راشبیلونه وړل اوس دا پلاستیکي راشبیلونه راوتي دي د کار هم نه دي د بام خاوره هم جلا کوي خو بیا هم خلک هغه اخلي څو کاله له مخه به ما په ژمي کې درې څلور زره راشبیلونه خرڅول خو اوس په ټول کال کې درې سوه هم نسم خرڅولی بل اوس یو څه خلک هم نازدانه سوي دي درانه راشبیلونه نه پورته کوي ځان نه په تکلیف وي نو کاروبار هم ډېر کمزوری سوی دی
په خو چې کله به واورې ډېرې وشوې نو ځوانانو به په شر تورولې د لوګر اوسېدونکی نعیم خان به راته ووایي چې دا رواج څنګه و
په خوانو په دو لوګر کې ډېرې ښې واورې به کېدې نو هغه وخت کې به دومره غټ غټ راشبیلونه و ډېر سانتي څلوېښت سانتي دا د راشبیل به کاسه وه غټه نجارانو جوړوله دا به هم دا د غوایي په وازګو باندې غوړوله چې بیا دا واوره به نه نیوله نو هغه راشبیلونه خالي چانس وای پورته کوله په هغه وخت کې به ښه لاندې کېده ښه مرغان به چپس و نو به موږ هغه د چاسې به بامونه ډېر و نو هغلته به انډیواله موږ خپل هم ورتلو خپل راشبیل به هم په غاړه و چې چا به غږ وکړو بس به موږ به هلته ورلو هلته به موږ غرمه هم په چپه وه د هلته به م دغه بامونه هم پسې را پاک کړو ښې وختې وې ښې زمانې وې تېرې شوې اوس خو نو هر څوک خپل لوګرګو کې نښتې
د کابل یو دوکاندار به راته ووایي چې دی اوس څو ډوله راشبیلونه لري او نرخونه یې څنګه دي
ما اسمه باریس دکاندار سم در سایه دیمازنگ
نو می برای دی د دیمازنگ په سیمه کې دکان لرم ما سره ترکی ایرانی او وطنی پلاستیکی راشبیلونه شته څو وایم څوک چې څوک صفات کوي څوک بیا وایي چې د بام خاور جلا کوي خو بیا هم خلک هم داسې خو خوي یو خو ارزان دی بل سپک دی لاستی لچین څخه راځي خوې خوې سپک سپک دی مقاومت هم بد نه دی نرخونه ترکی راشبیل په 160 او 180 خرڅه ایرانی 130 او 140 او دا وطنی هم خدي کیفیت بد نه دی 140 او 150 خرڅی گینو زه د لرګي راشبیلونه نه لرم خلک نه اخلي یو خو ګران دی 300 400 او بل درانه دی زه د ورځې 140 پلاستیکی راشبیلونه خرڅوم دا شپه کاله کیږي چې رواج شوی دی د لرګي د راشبیلو کاروبار کمزوري شوی دی زه خپل کور کې هم پلاستیکی لرم
د پاس سوار مری دی ګرولم دی
قدر من اوریدون کو د نن خبرونه هم دوم روا کم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا په کندهار کې 2 ویشت په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بس یاو په عزت اوسه
خاموش چنارنا
ژوند. آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره وخی
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم جوړ تازه تکړه ملګرو، زه نورګل شفق یم. بیا هم تاسو ته تاندې څنګه وړاندې کوم. هم زولو څه مودا مخکې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي او د ولور د کچې د راټیټولو په اړه د یو قانون خبرې کېده. دا قانون څنګه شو یا به څنګه شي؟ اوس هم ځوانان د ودونو ل لوړو لګښتونو څه ګیلې لري؟ په نننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع رانغړلې. ملګرتیا مې وکړه. علیمان وای پیغمبر علیه السلام هغه نکاح بهترین نکاح بلل چې مہر یې کم وی او مہر هم یوازې د نکاح کیدونکې انجلې حق بلل شوی. خو په افغانستان کې د ولور، دنیا، تویانا او په ګڼو نورو نمونو د انجلې پر سر لکھاو افغانۍ اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ نور ګڼ دودونه او سیالې داسې پالل کیږي هم څولو چې د هلک د کورنۍ ملا ور ماتوي. څوک څه وایي؟
نو مې اسمت الله لازری پغمان ما ودان د کړه البته نو ذاتی شي ولا مصرف خو $2,000 شاید تر اوسه پورې اواز بنم ذاتی باور کا ته چوټل کې بواد کې او اوسنه سبا چونه کې والا چپلان کې دسه او کوستان کې دسه چې وادو کې نو وادو په سهار باندې ورته دروازه ټاکي کې واجب ما قرض خورا کا دا وادو نه لذت سګړې شنه شوړې کنه هغه نه خدای چې به خستو وادو نه کې
مونږ مه وادي د افغانستان سم نیم ځوانان د دې لپاره چې خسر دې طرف نه ور باندې کوي ولور پورا کې نو بهر کې مزدوري یا مغلط معتادین شي یا مغلط ورک شي ډوب شي دلته پیغلی تور سرونه د خپل پلار په کور باندې سپین کا یو عمل يم دغه چې ډیر درانه بوجونه دوی نشي پورته کولای.
ز عبد القیوم دی قرهباغ دی ولسوالی اوسیدونکی. رسم او رواج زیات ده نو باید ټول افغانان داسي و کی چې چاته لور ورکی نه چانه ولور واخلي او نه چاته ورکی.
ملګرو په فیسبوک کې هم غنو ځوانانو په دې موضوع خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. هغه به هم واورو چې وګمه رشیدی او لینا شریفی ولولي.
موحد ملک زای لکوندز علی کی چې ولور یو تجارت ګرځیدلای او اوسنی خلک خیخی او دوستی نه بلکې د یو انسان په سر سودا کوي.
زرغونی روشن لیکلی چې د ولور نه بلکې د انجلی خرڅول بووی باید په خپل ځوانان مبارزه وکړي.
د امید ارمان هاشم زازی، احسان الله زاهد او غوث الدین اسخزی خبري سره نګدیدی. دوی لیکي چې د لوړ ولور او د ودونو نور مصارف ولاسه ډیر ځوانان په قانوني او غیر قانوني ډول بهرنوي هیوادونو ته مسافر کوي او خپل ځواني خوري کوي.
روان زازیلی کې چې د دې بدرنګ رواجونو لکه بل مو هغه ځوانان هم به واده ګرځي چې له پوهنتون فارغ دي باید دولت دا مشکل حل کړي.
یو بل ځوان لیکي چې ډیر ملګری مې 15 کلنې ته رسیدلی خو د واده کولو وس نه لري. اسد الله غالب لیکي زموږ په ټغرو قوم کې یوازې لاس زره ولور اخیستل کیږي.
حکمت الله نظری بیا لنډې لیکلی چې زما ولور د پلار کفن کړي ما د ولور په خاطر کور کې زړوینه. مته الله فرهاد لیکي چې زموږ په سوهیلی پښتونخوا کې تر ولور د رواجونو پیسې ډېری دي.
ګل محمد پښتون لیکلی چې د دې ستونزې له کبله ډیر کله د انجلۍ ژوند ترخیږي. د دواړو کورنیو ترمنځ مشکلات او حتی دښمنۍ رامنځته کیږي. اوه کنیازی لیکي چې خدای دې ټولو ته اسانه کړي.
افغان ځوان لیکوال نصیر احمد احمدی لیکلی چې په غزنی کې زموږ خواته سپینګری کیناستل ولور او نور بيځای مصرف نیمایي تر ټیټ کړل چې له هغه وروسته په سلګونو کوژدي وشوي. دی وایي ولور سل بدی لري خو یو خټکی دادی چې د دوهم او دریم واده مخنیولای شي.
او سپین زمیر لیکي چې موده مخکې د ولور او د واده د نور مصارف د راټیټولو لپاره د یو قانون خبره شوې و خو فکر نه کوم چې ومنل شي ځکه چې بیا له وزیرانو او وکیلانو د هوټلونو مالکان خفه کیږي او دا ټول په دې تجارت کې سره شریک دي.
خنو دوستانو دا نظرونه په پای کې مو د ودونو د قانون په اړه واوریدل چې ځنډول شوی. دا قانون پر اختیا هم ځنډید. په 1997 کال کې عدلی وزارت د دې قانون طرح جوړ او د وزیرانو شورا ته ولېګله خو تر اوسه دا قانون نه دی تصویب شوی. لومړی خو راځي پوښتنه شو چې په دې قانون کې د لوړ ولور او په ودونو کې د ډیرو لګښتونو په اړه څه ویل شوی. د عدلیه وزارت مسلکي موین سید یوسف حلیم وایي
د افغانستان د اساسي قانون د 55 مادې د حکم په اساس باندې دولت مکلف شوی دی چې کورنۍ او په خاص ډول مور او ماشوم باید تر خپل حمایت لاندې راولي او د ناوړه رسم رواجونو مخنیوی وکړي. نو په دې اړه باندې بیا یو طرحه جوړه کړه چې هغه د ودونو د مراسمو د جوړېدو قانون په نامه باندې. البته ولور په دې قانون کې د خاص مقدار نه دی ټاکل شوی، لیکن حد اقل باید هغه د شریعت اساسات په ولور کې په نظر کې ونیول شي. دا تهدید هم راغلی ده چې که چیرته د ناکح او د منکوح کورنۍ غواړي چې د نامزادۍ یا د کوژدې مراسم په هوټل کې ونیسي، مثلا 300 نفره په کوژدن کې، دا باید د دواړو کورنۍ د خوانه تر هغې نه باید زیات نه وي. په ودونو کې د 1500 نه باید زیات نه وي. نو داسې قیود په دې قانون کې راغلی دي.
خو همزولو د وزیرانو شورا د چارو ادارې او د دارالانشا د عمومي ریاست مرستیال نجیب امین که څه هم دغه قانون ډیر ښه بولي، خو وایي د یو شمېر مراسمو په اړه چې لمانځل یې په دغه قانون کې منع شوي، د وزیرانو شورا د نظر اختلاف دی، ځکه چې ښایي ځینې تشویشونه او عکس العملونه راوپاروي. دی وایي
هر قانون ځانته منابع لري چې شریعت ته او عرف ته او اساسي قانون ته او دغه نور لوړ قوانین دي. که چیرې په یوه جامعه کې عرف یو رقم وي او قانون بل رقم حکم وکړي، نو د قانون د تطبیق لپاره زخت زیات قوت ته پکار دی او قانون د یو ژوندی سند په اساس نشي تبدیلېدلی. دا یو عمومي نظر دی. البته مثلا ځینې مراسم ویل شوی په دغه قانون کې چې هغه مراسم قطعا جواز نه لري چې اجرا شي، فرضاً نامزادي مراسم، د خیشخوري مراسم، د حنا مراسم، تخجمی، پایوازی، سالگیره، د نامگذاری مراسم. ده البته سالورم ماده کې ویل شوی چې دا باید عمومي مجالس کې دایر نشي. الله چې ځینې خلک ممکن و غوړي د مراسم دایر کی، اگر چې په عمومیات کې، یعنی په کلی ډول د قانون ډیر ښه قانون دی، د دې خاطر چې دا هیڅ نه و عکس العمل او احساسات جوړ نه کی، ضرور و چې دا یو نخبه او خبره مجلس کې باید په خبري وشي.
بل خو دوستانو په پارلمان کې د روغتیا او د ځوانانو کمیسیون مشر نقیب الله فائق وایي چې دغه قانون د تصویب په برخه کې که یو خوا دولت ورسره همکاري نه ده کړې، نو بل خوا دی وایي چې په وزیرانو شورا او پارلمان کې هم ځینې داسې کړۍ شته چې د نوموړي قانون د تصویب مخه نیسي. د ځوانانو حقونو له فعالانو او رسنیو غواړي چې دا موضوع دې په جدي توګه مطرح کړي.
طرح قانون 3 پیش حکومت ساخته، از جانب حکومت در 3 در شورای وزیران میره اوجه بند میمونم. تاکید میکنم که در اوجه موافیه وجود داره.
دره کاله مخکې د قانون طرح دولت جوړ کړی او له 2 راهیسې په وزیران شورا کې ځنډیږي. زه په ټینګار سره وایم چې هلته موافیه وجود لري. ځینې نور قوانین هم هلته ځنډول سوي. د قانون څه سو، ځینې نور قوانین څه سول، هغه قوانین چې د دې په ګټه نه وي دوی ځنډوي. مسؤلیت ته وزیران شورا ته راجع کیږي. منم چې موږ ته هم راجع دي. موږ ته اساسي قانون دا صلاحیت راکړي چې که چیرې دولت تاسو ته یو قانون نه درلیږي، نو موږ په خپله کولی سو یوه طرحه ورته جوړ کړو. موږ طرحه جوړه کړه، خو په پارلمان کې هم هماغه د وزیران شورا د لیدلوري پلویان سته چې همکاري نه راسره کوي. زه وایم چې د ځوانانو د حقونو فعالان او رسنۍ له راتلونکي ولسمشر سره یو تفاهم ولري او په جدي ډول دا موضوع سره مطرح
کړي. وایي چې دغه قانون د وزیرانو شورا لخوا نه دی ځنډول شوی، بلکې هغه کار چې عدلی وزارت سپارل شوی و لا نه دی ترسره شوی.
دغه قانون وزیرانو شورا په 9 شمېره جلسه کې چې د 1990 کال د 12 میاشتې 2 تاریخ باندې دایر شوی و، دلته په دې قانون باندې بحث وشو. دا قانون د اداري عمر د خوانه نه دی منتظر شوی. د دې لپاره چې دا ښه پوخ شي، ښه وڅېړل شي، د افغانستان کابینه فیصله وکړي چې د عدلی وزارت د دغه مجلس د رئیس جمهور د مشرۍ لاندې جوړ او په دغه قانون باندې بحث وشي. نو د هغې مدت نه چې دغه فیصله د کابینه صادر شوه تر اوسه پورې د وزارت عدلیه دا کار نه دی کړی.
همزولو، دلته بیا د عدلیه وزارت مسلکي موین سید یوسف حلیم وایي چې دغه وزارت خپله دنده ترسره کړې او نور کار په خپله د جمهور رئیس په لاس کې دی.
تر کومه ځایه پورې چې د عدلیه وزارت پورې مربوطه وه، د عدلیه وزارت خپل کار کړی دی. مسوده آماده شوې ده، ټول پښتنې په دې رابطه باندې کړي دي. البته د اړوندو ادارو، حتی د مدني ټولنو سره د وزیرانو شورا کې مفصل بحث په دې باندې وشو. ځینې نظریات وړاندې شول چې د هغې نظریاتو د څېړنې لپاره خپله رئیس جمهور وپتله چې دا باید زما تر نظر لاندې په دې قانون باندې دقیق کار وشي. نو فعلا دغه قانون په دغه مرحله کې واقع شوی دی.
ښه ملګرو، له دولته به راشو په خپله ځوانانو ته چې ځوانان د دې مشکل د حل لپاره څه کولی شي. په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د انجینري محصل منصور احمد نیکمل وایي چې
متصبینو چې نن سبا په افغانستان کې ځوانان سره راټول
راټول شي ټولنه جوړ کړي وند کې زما ارزو د څه خدغه چې راځي دغه مسایل ته هم وخت ورکړي عامه کمپاینونه په لار واچوي له علما سره وویني د کلو له ملکانو سره خبرې وکړي دغه ناوړه پددې د ځانونو پاک لا چې څومره ټولنه ته څومره ځوانانو ته او خلکو ته توان لري په خپل دولتي چارواکو سره وویني له غوي سره بحث به وکړي او دغه ستدي حل لارې ورته په ګوته کړي څو دغه ناوړه پددې مخه ونیول شي.
یو بل ځوان عبدالرحیم صالح وای دوستانو چې ځینې میندې او پلرونه دې ته زړه خوري چې کده لور خور په سر کم ولور واخلي نو خلک به بیا هغې ته په کم سترګو ګوري. خو دی وایي چې دا خبره ناسمه ده، باید هر مور او پلار د خپل اولاد د ښه ژوند په کیسه کې واوسي نه د پیسو.
اوس خلک داسې خبره کوي کنه که په دې باندې پیسې ډېرې وانخلې وای دا مفت ورکړله او دا خو چانه کوله او دا خو څه داسې دغسې رواجونه شته دي دا ځینې سیمو کې ځینې ځای کې. اوس وایم نه، که نن سبا دغه خلکو خولې په دې باندې بندې که پیسې ډېرې واخلي نو نقصان سبا چا ته دی، ستا لور ته دی، ستا زوم ته دی، ستا دا اولاد ته دی، ستا لور به کړېږي. خلکو خبرو ته باید ونه ګوري، خپل اولاد آیندې ته وګوري بس.
دوستانو وایي ځای هغه سوځي چې اور پرې بلېږي، نو دا چا چې پنځه واړه ګوتې هغه د چا خبره په غوړیو کې وي هغه خو به نه د لوړ ولور په کیسه کې وي او نه د ډیرو لګښتونو. افغانه لیکواله زکیه علیزی هم وایي چې که څه هم نن سبا کورنۍ په غوړ لستوڼي پسې ګرځي خو سبا به همدغه ورته بلا وي.
یوه کورنۍ په هر حال کې د خپل لور خیر غواړي، هغوی په دې نظر دي چې که چیرې یوه لک یا د هغه کورنۍ شتمن اوسي د دوی لور به هلته وسا اوسي. دا الکان خپله د زموږ تاسې ځوان قشر دې ته څهیي چې هغوی تحصیل ته دوی په کم نظر باندې وګوري او شتمنۍ ته ارزښت ورکړي. داسې کسان ما ډېر لیدلي دي چې هغوی درس پانتون پرېږدي، ځي په پیسو پسې وځي. د دوی څخه هغه هدف د ژوند لاره چې د هغه ځینې پاتې کېږي دا که څوک قاچاقبر سو، که څوک غل وو، که څوک مثلا رشوت خور وو، کار شی وو، دې ته دوی فکر نه کوي چې دغه شتمني چې ده دا دایمي نه ده. د شتمنۍ ارزښت نن سبا زموږ په ټولنه کې داسې سوی دی چې شتمن سولې هر څه ستا دي، لکه په پیسو هر څه اخیستی سي. مثلا که دغه لومړۍ ښځه څلور لکه باندې غوښتې ده، بله ځي اته لکه ورکوي، بله نجلۍ غواړي ځانته، یعنې بېرته هغه شتمني چې موږ تاسې ورته ارزښت ورکړی هغه موږ تاسې ته بېرته بلا ګرځي.
همزولو د غزنی د اندړو ولسوالۍ قومي مشرانو او دولتي چارواکو څه موده مخکې په دغه ولسوالۍ کې د پیغلو د ولور لپاره یوه خاصه اندازه وټاکله. تر ټاکلې اندازې زیاتې اخیستل شوې پیسې به د اندړو قومي شورا ته ورکوي او سربیره به 200,000 افغانۍ جریمه هم پرې کوي. د دې پریکړې په اړه د نوموړي ولسوالۍ ولسوال قاسم خان د سیوال وایي
یو سل لس نفر په دغه غونډه کې قومي سپینګیرو علما کرامو ټولو برخه اخیستې وه. پریکړه د قومي سپینګیرو له طرفه وشوه چې په هغه کې مدریو له 300,000 افغانیو ولور ده د هغه سړي دپاره چې اولنی واده په دوهم واده کوي د هغه دپاره له 400,000 تر 400,000 پورې به ولور ورکوي.
که یو خوا د لوړ ولور دود داسې سپینګیرو او مشرانو لخوا له منځه وړل کېدی شي، همزولو نو بل خوا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې له ډلې بلخ یادولی شو ډله ییزو ودونو هم ډېر بې وسه او بې واده ځوانان په واده کړي دي. د دې ولایت یو اوسیدونکی د یوه ډله ییز واده په اړه وایي او دا یو ډېر ښه ګام بولي.
زما نوم عبدالصابر دی، د بلخ ولایت. دلته یو سرمایدار و هغه سړي د خلکو دا غوښتنه وکړله چې تاسو که چیرې ډله ییز واده وکړي ستاسو د واده لګښت زه ورکوم. نو ډېر خلک لاړل خپل نومونه ولیکل چې موږ هم د توان دی واده نه لرو دغه ډله ییز واده کې که موږ نوم هم ولیکل شي. په لومړي ځل باندې دغه دود شو خلکو ته او دغه کم هغه چې و مات شو، کم اصول چې و کم قانون چې و یا د خلکو ترمنځ. نو دلته اوس دا خلک ورو ورو دغه طرف ته ځي او دې اړخ ته ګوري چې یعنې خلکو ته څومره اقتصادي تمامېږي. نو دا اقتصاد له وجې نه خلک کوشش کوي چې باید ډله ییز واده نه وکړي، هغه دودونو پسې به نه ګرځو چې هغه موږ خرابوي.
د دې ستونزې د له منځه وړلو اصلي لاره له اسلامي احکامو د خلکو خبرول دي. داسې څه افغان دینی عالم سمیع الله ریحان وایي
دا چې ځینې خلک د ولور په نوم باندې یا د زیاتو مصارفو په نوم باندې یا د خپل لور د ورکولو په موقع باندې د رواجونو نه کار اخلي، اسلام ته مخانه ده کړي، دی د اسلام د مبین دین د احکاماتو نه خبرې دي. خبر دا وایي چې دی د رواج په ځای باندې دین ته مخه کی، اسلام ته مخه کی، او د ښځې چې کوم اصلي حق دی چې هغې ته ویل کېږي مهر، او د همدې وجې نه اسلام مهر تعین کړی دی چې د یو ښځې مقام چاته ټیټ رانه شي.
ملګرو ریحان وایي چې که د مور او پلار له لاسه یو لور او زوی له واده پاتې کیږي نو که له هغوی هره ګناه کیږي دوی ورسره برابر شریک دي. د همداراز له دینی عالمانو غواړي چې د رسنیو او د جماعتونو د ممبرونو لاره دی د دې مشکل د حل لپاره تبلیغ وکړي
چې کله وجلې پیغله شي په لارې قربان پیسې دی و خاصګاران رخصتوي د خپل کوره سره د دې چې خلک د دې په معیار برابر وي نو په دې لوري چې هر ځل مرز راځي مور پلار سره په شریک دی ګنا کده دې پیغله نو شي کده دې نوجوان نو شي په دې کې د دې د مور پلار ور سره په ګنا کې شامل دي او حتی هغه خلک چې د ریواجونه د منځوي سي نه وړي لکه قومي مشران ملکان سپینګری علما حکومتي چارواکي نو هغه ور سره هم په دې کې ګناهګار دي د ټولنه لومړی خو د حکومت رول پکې ډیر مهم دی دوهم زموږ علما ډیر زیات مسولیت هغه ته متوجه دي چې باید د میډیا د لارې نه او بل تاسو ګورئ په مساجدو کې د هر باطل عمل د هر رواج مقابله د اسلام د مبین دین د احکاماتو نه چې کوم عمل خلاف وي د هغې خلاف به دغه عالم جهاد کوي دریم په دې کې قومي سپینګری مشران دا پکې ډیر مهم رول لري
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.